درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واورئ. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و، له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلري کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ ښځې پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 200 نورو تنو مړي نن نوي ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. ګورو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سږژمی عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی افغانستان
خواهد. در افغانستان اوسنی وضع ډیره خرابه ده. هر روز چاودنی کیږي، انتحاری او هدفی وژنی کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو او غواړو داسې هیواد ته لاړ شو چې راتلونکی مو تضمین وي.
در کشورهای سربستان بسر میبریم تا از اینجا به کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است دارایم.
پر نوری سربیره د افغانستان د سوکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د المپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته راتلو لپاره لیواله کړي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پر مخ بیولو په اړه په تماس کې دي. متحده عرب اماراتو هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 200 نورو تنو جسدونه نن نوی ډیلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او 12 هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شول. د دوی مړی له سلور کلینه نوی ډیلی ته راوړل شوی او ماښام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک په بخښنه سره د اروپای ټولنې ډیپلومات انریک مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگتن خبرداری ورکړې چې تهران به پرې نږدي چې هم مهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکېچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړي چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د سوک لوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستو یو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې امله له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړی شو له دې ځایه داسې او ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکی مو پکې تضمین وي.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 14مې د نومبر تر 16مې تر سره شوې، د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایتالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نه لوبې یوازې دوه وګټلې. سیلاب نوري د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغې لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې له ګواښ سره مخ و. له همدې امله موږ نو غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله مند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهنې ملي فدراسیون سکرتر جنرال او په سربیا کې د سکوهنې ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهنې ټیم ونه سو کړی چې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي، بلکې د سکوهنې نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړ سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او منس وکړی چې بیرته افغانستان ته ستانه سو. موږ سربیا کې یو. تر هغه چې یو اروپایي هیواد موږ ته ویزې راکړي، او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
ما به تعلیم به فکر آرام به دست بالا چار تمرینات خود به پیش ببره.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. د دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو اداو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوي وو او د ځینو رسنیو له قوله البته شهیدو ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده. خو زموږ پرله پسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدو ورځو کې به هغوی بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي. افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپلو لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت ته ورزش پوره ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشرې وپوښتو خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه بریتانیا پناه ورکړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوکلوبې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 24 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,60,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجلې مرستې وکړي. ویل شوي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکېدو سره یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د نامنې له امله سفر نه شوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال لا هم ګواښ دي خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدل او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباول مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دې ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته په کې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولي خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وست محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر برنامه قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلې سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغه سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشري پلوشي حسن ته د لیندۍ په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. آغلی حسن سرژنۍ جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې ایزې نړۍ لپاره د ښځو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی او ولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه؟ احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او آغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات که دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دی. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دې په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړه نسوله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم دا حالات ده. نو هغه دپاره اول خو ځینې دوستانو دا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټولې مېرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وایي دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته سه چا کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه په راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و. دا یو د دې مستقیم تړون درلوده د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هماغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت سے ته غواړی سی یو ریفورم راوړی یا تغییر راوړی، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجی جوړی کی اما ته تغییر د پاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. متواتر بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړی، په زرګونو نجونو دی اویک یا د ښځو د مرکز سے کوم څه ما اداره کوو، هغه لاره نه مثلا مونږ دوه کاله مخکې 5,000 ځواني جنکۍ د رهبری آموزش یا د ښوونې برنامه د سرته ورسوله.
پلوشه جانې، وبخښئ، همدغه مرکز چې تاسو یادونې د ښځو د روزنې مرکز، دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس هم هلته فعال دی؟
فعالیت مونږ درلوده، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فری سوي وو، د ځینې ادارو فری سوي وو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو. مونږ خوشحاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص شو، او مونږ امیدوار دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو، او زیاتره د مونږ کارمندانې ښځې دي، اما متاسفانه په زیاتو ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولی شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو. تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي، او دا غټ د تشویش خبره ده، نه تنها د دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پرېږدو، هغه په کار کې شریکه نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکله واوسي.
د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلبشه حسن بچی له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شي
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وژل شوی دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 293 ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندانی دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زندانی دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسېږي. په دې هېواد کې د فبروري د لومړۍ نېټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. دا شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیه او ایران د هغو هېوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران یې په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال 19 داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډېر خبریالان زندانی کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هېواد کې 4 خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او 6 تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.
سفر باندې روان شو، زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پاچاو پاچن ستا بندی بدوستر کو نہ پناواں یو ورز مونگستڑی لد تم رڈے رخلکو لاس پلاس زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم استا پایزه که یو رزو استا پر جب دغسه سندرش نیوی زده
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه، چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له 2 ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبرې لاندې ویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم ویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 تنو جسدونه نن نوی دلی ته یوړل شول، چیرته چې د دوی د جنازې ورستی مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او 12 هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړ شول. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړي چې له 4 ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي.
مخکخه خزي
آزادی رادیو تشرح لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړی او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ میلمنې څارنواله راهله مجتبا او منوره ناصری دي. همورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه ده د تلیفون لالاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دنده څه وي؟ یو ښځینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم د قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او ښځینه څارنوالې اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بسي. ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کولی چې ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وو په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه افغانستان ولې ترغله ډیر و دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې ورته پیدا کړي، د کورونا به وستل شوې کته د قضیه مخته بوتلله، موږ د نور نه منو، یعنی ډیر مشکلات سره دوی مخامخ وي. او تر موږ به ورسېده بېله شکه چې موږ هم جنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کوله، دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی، او ته باید تینا دفاع وکړې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مخته بولې دي، او دغه مسایل موږ ډیر مخته بول.
ډیره مننه اغلې ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. اغلې مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
اغلې مجتبا، د شذینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی تاسو په نظر؟
لکه څنګه چې زمونږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده، او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل تک پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډیر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده.
اغلی ناصری، که بیرته تاسو ته راسم، تاسو اوسنی وضعیت څنګه ارزوی؟ اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیر زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په دې جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو، څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم اووه زره څارنوالان لرو، او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی، هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي. تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په د آینده لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو، هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله، هر انسان خپل ځان رسوي، خو له بده مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم، او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
دغه اووه زره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خم دا ډیر زیاته زما ساق تاسو ته ویلای نشم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد کوم تصمیم عمومي نیولې وي زه په جریان کې نه یم او داسې بند نه وي، خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډیر د ګوتو په شمار خلک دي، او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي، ماشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډیر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي، او د دې په تمه دي چې دوی د تعین سرنوشت وشي چې بل اخره پاینده کې بده دوی په سرنوشت باندې څه کوي، آیا دوی همداسې بیکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي پاینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بل اخره څه کېږي؟ داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلاً او حضور لرو او
انا هیله جان، تاسو د منوره جان خبري واوریدلې، څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي؟
بلې، هو اولا خدا باید وایم چې 15 میاشت کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دي اخیستي، او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوی دي، چې ځکه چې خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثر کیږم، او بل دوی خپل د ژوند نداریږي. هلته په صورت عموم ټول سارنوالان چې نوم سارنوال دي تهدید لاندې دي، حتی هغه کسان چې په سارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو، دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي، او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته، او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي، ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړي دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف، زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایي چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو؟ مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دي، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا سارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو ته څه وویل شول چې باید کور کښېني؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړي.
بله بله، او هماغه ورځ مونږ اصلا خبر نه وو، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي، خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو. نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل ورځنی کارون مخته بیایو. مګر متاسفانه کله چې مونږ سارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو، چې هغه پخوانی ګاردان نه و، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید را نشي او منتظر پاتې شي چې زمونږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلی شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا 15 میاشتې تیر شوې ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله سارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
اغلی ناصری، که تاسو څخه دغه پوښتنه وکم، تاسو چې خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکړي، تاسو ته څه وویل سول؟
همداسې چې کله موږ هم د ګران همکاري هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو سارنوالۍ ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کې، او هیڅ کوم همداسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به په هیواد کې راشي. دا کله چې نظام سقوط وکړ، مخفل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد، یوه هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری بخش کې څه کار درلودې، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوي، او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. کله بیرته یو هفته وروسته منګولا خپل وظیفو ته دا مول لیدل چې د سالنوالی دروازې تړل شوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله. ویل یې چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبري ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو موږ ته منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي. او موږ تر ننه دا د پنځه میاشتې کابو درې پنځه میاشتې کې زموږ د دوی د رهبري د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي. مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سالنوالانو په سنوش باندې او داسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اورېدلی. څه موږ لږ څه هیله مند دو دې ته چې بالاخره موږ بېرته خپل دندو ته ځو. موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اورېدلی او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري توجه وکړي دغه قشر ته. ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې. ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت وکړه هغه امارات دی، هیڅ مهمه نه دی. مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي. ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات کوي، نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بله، او اغلی ناصری، آیا تاسو له هغه راهیسې چې په قرباني کښېنول سوي یاست معاش مو اخیستی دی که نه؟
متاسفانه چې د کله نه چې سالنوالۍ دروازه تړل سوې ده دا پنځه میاشتې شوې، هیڅ سالنوال تر اوسه پورې یوه روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی. یعنی هیڅ چا معاش نه دی اخیستی او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي. ژوندونه یې خراب بدی، ځکه زه هم همکاران نه تحال لرم او نور سالنوال صاحبان نه تحال لرم. دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوي دي چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کړي تر څو چې د نورو اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نوره کورنۍ په هغو ته خوراکي توکي واخلي. ځکه دا ستونزه ده، یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده. او ځکه دا تقریبا دوه دېرش زره زندانیان چې کله دوی خلاص کړل د زندانیانه، دا خو یوازې سیاسي جرایم نه و کړي، دوی هغه جرایم کړي وو چې دغونه خطرناکه جرایم لکه قتلونه یې کړي وو، لکه لارې یې نیولې وې خلکو ته، سرقتونه یې کړي وو. دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژانده شمیرونه زنګونه وهل کېږي، دوی ګواښل کېږي. او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تر اوسه تېرې شوي دي، موږ تقریبا د دې شاهدانو چې شل نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي. اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی، یعنی د کومې خوا نه دا سالنوالان وژل کېږي. نو یو خو د تعدید مسله ده چې دوی د کورونا نه شي وتلی، د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي. تاسو باور وکړئ چې په میاشتو میاشتو به خپل کورو کې نه وي، ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي، زه به ځان یو خواته پټ کړم او ماسې پټ ژوند کوي. او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته ویسي، یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش ته کله اخلي، دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضروریات برابر کړي. او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغسې مشکلاتو سره دوی سره دي. نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره دا امارات اسلامي او طالبان د دوی په هکړه او د دې د سرنوشت په هکړه یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سالنوالانو په خیر وي.
اغلی ناصر، په دغو کې یوه یا دوې کیسې تاسو موږ سره شریکولی شئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم، ځکه ما تاسو ته وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت. حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نه شو ازرېدلی، ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم چې کله نه موږ نوم حق اخیستل کېږي، نو موږ د تهدیداتو له غنه خپل مستعار نمونه کله کدو، یعنی دا څه مشکلات دي. او دا البته شاهد وو چې ډیر دوی اقتصادي مشکلات لري، او کله چې خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوس کیږو، نه موته د لاسه کیږي، او دا څه موږ یې ورو واقعا روح نه راحت کیږو. او هله مودا دا چې دغه خلکو او دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسی.
اغلی مجتبی، تاسو د ناصری صاحب خبري واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په کور باندې کښېنول سوي دي. تاسو د خپلو همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې که تاسو موږ سره شریکې کړئ، نمونه او هویت یې مو وایاست.
بلې، هو لکه چې هغه زموږ ګرانې همکارې وویل، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه هم یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده، یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو، او حتی د میاشت تنخوا موږ نه ده اخیستې، موږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات خراب دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، همداسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې موږ ګورو.
اغلی ناصری، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر نجلۍ لپاره او د هر مېرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی، او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و، ما وکړی شه زه مکتب ولاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه هماغه چې قرآن کریم زده کړي هماغه ورته کفایت کوي. نو ضرورت دي ته څه ده چې ته مکتب کې شامل وې، او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبرې ونه منلې، او ما د مکتب ته کله شروع کړه هغه مې خلاص کړه، او په تقریبا څلور کاله ما سوي امتحان ورکړه، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغه شم. د کله زه د مکتب نه فارغه شوم بیا مې پوهنتون شروع کړه، او دا حقوق شم حقوق او سیاسي علوم زما ډېر خوښ و، دې رشتې ته زه کامیابه شوم او دا مې ولوستله. کله مې چې دا ولوستله بیا شوق د وظیفې راغی، او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم، نو په دې کې ما ډېرې ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابېږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیسته د دې په هغه ترڅنګ هم زه کله تعینات تعین کړم تقریبا شپږ میاشتې کې اووه میاشتې ما ډېرې منډې وهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې، او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېیم سمستر کې دغه کابو تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټري کې کېدله، مته ما باید ماسټري خلاصه کړې وای. خو تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغېږم سږ کال او بیا به ډاکټرا ته زه البته سبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم، هغه هیله زما په زړه پاتې شوه. ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده، هغې پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده. او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په زړه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، ښه ځای کې به دنده ترسره کوم او ځان به یو موقف ته رسوم. متاسفانه دا ټول په غږه کې پاتې شول او تر اوسه پورې پوهنتونو دروازې تړل شوي دي، د دندو دروازې تړل شوي دي. نو دا ټول هغه نو مې دي ګانې دي چې کله زموږ چاته راولېږي وقن ډېر یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې یو رڼایي موږ سره پیدا شي، صداقت مو کولی شو وکولی شو چې خپله هغه هیلو ته ورسېږو، خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو چې په شوق باندې شپې ورځې سهار کړی دي او بالاخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی و هغه دندو ته مو موږ ته اجازه ورکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
هیله جانې، که تاسو د خپلو زده کړو او تجربو په اړه یو څو خبرې وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په یو روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم، او زما مشوق زما پلارجان و. نو چې زه واقعا ترې منندویه یم د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستري مې ترلاسه کړی او حتی دکتورا لپاره مې هم اراده درلوده. خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زموږ هیلو هر همداسې پاتې شوې. بیا وروسته چې زه د پوهنتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلي او قضایي ارګانونو کې ونده اخیسته لاوالته دنده ترسره کول هم یو انجلی ته چې بی واسطه و یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلوده او کوم آمادگی چې ما ورته نیولی و بیا د سارنوالانو عمومي امتحان ته ګډون کول او خوشبختانه چې هلته مې لاره پیدا کوو او په ډیر شوق و شور ما خپل دندې پیل کو، خپل دندې ته مې ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرستې وکړو، کمک وکړو، خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونډه ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
ډیره مننه آغلی مشتبه. منور جان، یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ شوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟
ډیره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپله ویلي دي چې دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري، او هغه څه چې اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی. او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دی بیا دا قانون اساسي پر اساس جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي هر یو د اساسي قانون دی مادي په اساس باندې دغه نشات اخیسته ده او په تفسیر کې هغه بیانیږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده. او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله به موږ خپل دا اول وجدان انده کار ونه کړو چې موږ به د قانون پلي کوونکي او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دي او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملاً اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل د دوی لاړ شي مطالعه دي وکړي، دوی د هر هغه ماده موږ ته راپوګوته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي. او که څوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی کا بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه ماده دي دوی مشخص کړي او قانون دوی مشخص کړي چې د اسلام پر نه کوي جوړ شوی.
ډیر زیات مننه اوریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام لدواړو ملمنو اغلی هيله مجتبا او اغلی منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.